سپوږمۍ د راکوزېدو پیښه. په تیرو هیرو زمانو کې چې سپوږمۍ په اسمان کې نڅېدله، لاندې ځمکې ته وکتل او په ننداره یې بوخته شوه. سپوږمۍ تاندو ونو، ویړو کروندو، ګورو ځنګلونو او روانو سیندونو ته په خوند خوند وکتل او ځمکې ته د کوزېدو ارزوی په زړه کې غځونې وکړې. دا یوه شپه بیخي بې تیګې شوه. وریځې راوبللې او ورته ویې ویل: وریځو، له ما سره د ځمکې په سفر کې مرسته وکړئ. وریځې د سپوږمۍ دې خبرې حیرانې دریانې کړې، ځکه دوی ته مناسبه نه ښکارېده چې سپوږمۍ خاورینې نړۍ ته کوزه شي. خو څرنګه چې سپوږمۍ ډېره ورباندې ګرانه وه او د هغې د خوشحاله ساتلو لپاره هر خدمت ته تیارې وي، نو هغې ته یې وویل په سترګو. سپوږمۍ وویل: زه غواړم د خاورینې دنیا په روانو سیندونو کې ولامبم. زه غواړم د بنی ادمانو د وطن په پټو او باغونو کې د سبو او میوو مزه وڅکم. زه د ځمکې په مخ د ګرځېدو ارزومنه یم. وریځو چې د سپوږمۍ خاطر ډېر ورباندې ګران و، د هغې د سفر بندوبست وکړ او د لمر لوېدو د وخت او ځای د وریځو یوه ټوټه یې له سپوږمۍ سره د لارې ملګرۍ ته وګمارله. په سبا سهار سپوږمۍ د وریځو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای کې کېناسته او د ځمکې په خوا را وښویېده. کله چې د غروب وریځه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدې، سمدستي یې څېرې بدلې کړې. دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې. دوی د ځمکې سایل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په غورې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول اسمان وپوکه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نشي. اسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سایل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روانې وې او د بوټو وښو او ګلونو له ناآشنا عطرو او رنګارنګ شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې ګڼ ځنګل ولید، صبر یې ونه شو. ورته وې شوې د بیرو، توتانو، شاتوتو، الوچو، مختلفو میوو او وښو مزه یې وڅکله او په ځنګل کې وړاندې لاړې. سیند ته ورسېدې. سیند ته ورکوزې شوې او پکې وې لامبل چې له اوبو راووتې، دومره خوشحاله او تازه وې چې دې ته یې هېڅ پام نشول چې په وښو کې بخار دی او یو پړانګ حملې ته ځان تیاروي. دغه وخت د وښو له منځه ناڅاپه پړانګ راووت او رامنډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې خښې کړې. خو د نجلۍ شوې سپوږمۍ بخت بیدار و چې په همدې شېبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړي ګوزار یې پړانګ وواشه. سپوږمۍ بزګر ته وویل: تا خو د مرګ له منګولو ژوندۍ راویستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څنګه درکوم؟ بزګر چې خاکساره سړی و، جینکو ته وویل: ما صرف خپل انساني وظیفه ترسره کړې ده، که بل څوک هم وای همداسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل: تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالی خطرناک ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډېر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ او د غروب وریځې د بزګر ست ومانه. له بزګر سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته سره ورسېدل، د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیک ورته کېښود. د سپوږمۍ کیک ډېر خوښ شو. تر وروستۍ ټوټې پورې ټول وخور. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځه چې د جنکو په بڼه وې، د بزګر په خواره جونګړه کې څملستې. شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له اسمانه وریځې راښکته شوې او دوی اسمان ته وخېژولې. سپوږمۍ چې اسمان ته ورسېده، یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرامو اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموسېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلي بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربانو دسترخوان خالي ولید او پوښ وچه کو کوربنو د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته کې خوت او په خپل وږي پاتې شول. سپوږمۍ له ځان سره وپتیله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي. نو یو ځل بیا یې وریځې راوبللې. ورته ویې ویل، نن شپه به د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه کې تېره کړه خامخا یو خاص باران وورئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران وورید. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوې ناشنا ونې له ځمکې راوبوټېدې. بوټو ته ورته دغه ونې پخوا هیچا نه وې لیدلې. ناشنا ونې د ګڼ ځنګل غوندې رالویې شوې، راببرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روښانه زرغونې پاڼې وکړې او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګونونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلي وو راوټوکېدل او سرې روښانه میوې راوړې. ناشنا ونې ژر ژر لویېدلې او په لنډه موده کې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او میرمنې د ناشنا ونو پاڼې، میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې خښته کړل او چوي څښل. هم خوند پکې و، هم د ډیرو ناروغیو درمل و. بزګر لور د دې ناشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته او د یربا نوم یې وربند کیښود. د خلک د یربا ونې د ماجون لګټو خبر کړل او وی په هول چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدن ستومانی باسي او چې څوک یې شربت وڅښي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبت ډکیږي. مانا دا چې کرکې له زړه وځي او ځای یې له بنیادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو ګلونو او میوې له فایدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ده هیره کړې.
شبر ساپای شاعر دی، ژورنالیست دی، کره کتونکی دی او د عربي ژبې متخصص دی. د په دې وروستیو کې په اسلامي دنیا کې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت یو مشهور او مهم کتاب پښتو ته راژباړلی دی. دغه کتاب په اصل کې شل ټوکه دی چې شاغلی شرر 15 ټوکه ترجمه کړي او د 15 نورو په ژباړه بوخت دی. د سیرت د دغه کتاب څلور ټوکونه په ډیر ښکلی صحافت تازه تازه له چاپ راوتی دي. له شرر صافی سره د دغه سیرت او سیرت لیکنې په باب د مرکې د اوریدو بلنه درکو. په سر کې شاغلی شرر د خپلې ژباړې څو جملې راتلولي چې د رسول الله مبارک د پلار عبدالله د وفات له پیښې سره تعلق لري.
د کعبې څنګ ته اوخ په ګونډه شو، زبیر له خپل سپرلې نه کوز شو، زوړم سره د خپل پلار عبدالمطلب او د ورونو د ناستې ځای ته ورغې. عبدالمطلب زبیر ولید چې یوازې را روان دی او په مخ باندې د خوښۍ نه یوري خبره شوې ده. د زړه ضربان یې زیات شو او په یوه شیبه کې په ټوله غمیزه پوه شو. ورونو زبیر ولید په منډه ورغل او ترې وی پوښتل، عبدالله چیرته دی؟ د زبیر سترګې له وښ کور ډکې شوې او په مات غږ یې وویل، مړ شو. سپینګیری په خپلو بچو ته کیا وکړه، نږدې دا لکه د زوړ دیوال لوټه لوټه راوغورځیږي. ټول خواشین شول، ټول د آمینې کور ته روان شول چې هغې د تعزیت ورکړي. چې کله ورننوتل هغه سم لواره پوه شو او له سترګو یې اوښکې روانې شوې. په خپل خوږ میړه باندې ژاړي. عاطفې د کلمو جامې واغوستې، بیا دغه کلمې د دردېدلې موسیقۍ په ګاڼه سینګار شوې او د شعر له ګړنګونو دانه دانه راوغورځېدې. د بطحا څنډې خالی شوې، د هاشم له ښایسته ښکلي، د مکې نه پرې د باندې شو د تور خاورو څلي. د هاشم د زوی په څیر به پیدا نشي نور ښاغلي، او په کټ د جنازې د ملګرو ازدحام وو. جنازه یې کړه روانه، ژړا ګانې وې ماښام وو. که مرګ یوړه مرګې راغې، ډېر سخي او مهربانو.
ډیر علی شرر صاحب د لوی لیکوال اثر چې تکړه ژباړن ته په ګوتو ورسي نو نور الله نور سي. زه به دا خپلې خبرې له دې شروع کوم چې په دې کې خو د رسول الله مبارک د پلار د وفات بیان شوی دی، په هغه کې بیا شعر هم دی. دا زه پوه نه شوم دا د لیکوال شعر دی، تاسو بیا پښتو کړی دی او که د کوم بل چا شعر و؟
دا کوم روایت منه چې دا لیکوال راخسته دا د رسول الله سلام د مور بی بی آمینه شعر و. عادتا عربان شاعران وو، داسې کور نه و چې په هغه کې به دوا درې څلور بیتا به شاعران موجود نه وو. او عربانو کې دغه قانون و چې کله به پکې شاعر پیدا شو نو دوی به ډېره غټه میلمستیا ونیوله، ځکه چې شاعر د قبیلې نه بد دفاع کوله او دغه وخت د اطلاعات او کلتور د وزیر حیثیت یې درلود.
یعنی دا روایت هم شته چې د پیغمبر مور شاعری کوله؟
بله بله، دغه روایت دغه شعر آمینه ته منصوب دی.
ښاغلی شرر صافی، د لیکوال پیسه کې څه وایست؟ دا جودة السحار څوک دی؟
عبدالحمید جودة السحار یو مصری لیکوال دی، په مصر کې زیږیدلی دی، د خپل د اقتصاد پوه دی اصلا، خو ولې د زیات کتابونه چې دي دا په اسلامي برخه کې دي. د اسلامي برخې سربیره دا ناول هم لري او ډېر ښه سناریو لیکوال و لیکنې کولې، حتی د
سینما لپاره کار کوو،
سینما لپاره کار کوو. د ده کتابونه دغه کوم کتاب چې ما یې ترجمه کړې ده، دا کتاب هم په ډرامې شکل باندې صوت القاهرې ډرامه کړې ده، هغه وخت کې د لا اله الا الله محمد رسول الله تر عنوان لاندې. د ده سربیره نور کتابونه یې هم ډرامه شوي دي، ځکه د دغه کتابونو کې تر ټولو مهم او څار شی دا دی چې تصویرکشي منظرکشي پکې ډېره زیاته ده، پېښې ډېرې ښې انځوروي.
او دا سینما او تلویزیون ته پکارېږي؟
او بله، دغه سینما او تلویزیون ته پکارېږي. نو د خپل وخت ډېر ښه لیکوال و، او د ده تر څنګ سیرت په برخه کې زه ورته یو ډېر ښه سیرت پوه هم وایم، ځکه چې د خپل څېړنه هم کړې ده. د خپل څېړنې په رڼا کې د نورو سیرتونو نه دغه پېښې راخیستې دي او په دغه سیرت کې ځای په ځای کړي دي.
د دغه سیرت محمد او ملګري پیسه کې یو څه وایست؟ څو ټوکه دی، څومره تاسو ژباړلی دی، څومره اوس خو فعلا څلور ټوکه زموږ په مېز پروت
دی. غزنفر صاحب، دغه کتاب چې اوس موږ ورباندې خبرې کوو په عربي ژبه باندې لیکل شوی دی، دغه عبدالحمید جودة السحار لیکلی. د کتاب اصلي نوم محمد رسول الله والذین معه، دا د کتاب نوم دی، او ما یې د ژباړې دپاره همدغه عنوان وټاکه چې محمد صلی الله علیه وسلم او ملګري. دا په شل ټوکه کې دی او په دې باندې تقریبا ما کار شروع کړی و. دا 15 ټوکه یې بشپړ شوی دی، ژباړه یې بشپړه شوې ده. تر اوسه پورې څلور ټوکه میلاد النبی، یتیم، خدیجة الکبرا رضی الله عنها او ابراهیم دعا دغه له چاپ راوتلی دي، او باقی نور کتابونه هم چاپ ته چمتو دي. دغه هر شی د کتابونه په بازار کې د خلکو لاسونه ته ورسیږي، انشاءالله چې هغه کتابونه به ورپسې وروسته په قرار چاپیږي.
او اصلي کتاب خوشل ټوکه دی، 15 ترجمه دي، 15 پاتې دي.
اصلا شل ټوکه دی د ابراهیم علیه السلام نه د کتاب شروع کیږي. یو ټوک د ابراهیم دی، بیا عدنانین دی، قحطانین دی، حاجر ده د اسماعیل علیه السلام مور، او بل ټوک د اسماعیل علیه السلام. دغه 15 ټوکونه په سر کې ما پرېښودل. د میلاد النبی نه مې شروع وکړل، څو دغه افغاني ټولنه د لیکوال د سبک اسلوب سره آشنا کړم، نو ورپسې به بیا دغه 15 ټوکونه نور هم وژباړم.
یعنی تاسو مقصد دا دی چې له رسول الله مبارک سره خو ټول خلک بلد دي او ټول خلک مینه لري، ډېره زیاته مینه لري، نو اول که د ده له ژوند شروع سي او خلک دا ولولي او ورسره بلد سي او خوند ورکړي، نو بیا به د رسول الله مبارک د اجدادو پیسه کې معلومات هم په خوند ولولي. دغه یو مطلب لري؟
بله، زمام خام دغه ده، کله چې د رسول الله سلام د ژوند سره آشنا شو، او تر ټولو مهمه ده چې دغه د لیکوال له سبک او اسلوب سره آشنا شو چې په کومه ژبه باندې دغه کتاب لیکلی دی، بیا دوی کولی شي هغه لومړني 15 ټوکونو ته په ډېره تلوسه باندې مراجعه وکړي او هغه هم ولولي.
د لیکوال د سبک او اسلوب خبره دې وکړه. ستاسي د چاپ سوي سیرت په دریم ټوک باندې زینب سالک سریزه لیکلې ده، او بیا په هغه کې لیکلي دي چې دا کتاب ماته یو تاریخي ناول ښکاري. کله چې موږ سیرت یادو نو سیرت په حقیقت کې د تاریخ یوه برخه ده، او کله چې تاریخي ناول یادو دا د تخلیقي ادب یوه برخه ده. هغه د ارسطو مشهور خبره ده، وای په تاریخ کې هغه څه بیانیږي چې واقع سوي دي، او په ادب کې هغه څه بیانیږي چې کیدای سي واقع سي، چې که واقع کیدای نو ممکن نه سي بوو. په ادب او د تاریخ دا فرق دی، پر حال یو بنیادی فرق لري. څنګه دغه یو مشکل نه دی دلته
غزنفر صاحب؟ هو زنف سالک خو لیکلی دی چې دا تاریخي ناول ته ورته دی. رښتیا هم ناول خو دغه د تخیل او د حقیقت یو ګډوله ده. لیکوال دغه هنر لري کله چې سیرت لیکي او په سیرت کې خپلې خبرې شاملوي، خپلې خبرې د صحنه سازۍ په اساس باندې کیږي، یعنی چاته منصوبوي نه، یوازې صحنه سازي د لیکوال خبرې دي، سرقم صحنه ورته جوړوي چې دغه لوستوال ځان سره لوستونکی ځان سره شریک کی. دوهمه مسله د روایتونو ده، هغه روایتونه چې د ضعیف ښکاري یا هغه روایتونه چې اصلا ضعیف دي او استناد پې نه کیږي خو ادبي ارزښت لري، لیکوال هغه نه پرېږدي، هغه راخلي خو په دغسې شکل راخلي چې د دې تابعی دی که صحابی دی یا د دینه مخکې د جاهلیت د دورې څوک دی، د هغه یو تخیل یې ګڼي. مثلا یو روایت راغلی ده چې د دغه په اړه باندې راغلی، د هند په اړه باندې چې دا یمن ته یوړله، د باندې تور و چې کاهنانو ته وښي. دغه روایت اصلا ضعیف دی، خو دغه روایت چې کله د لیکوال راخلي نو داسې انځوروي چې هند ناسته ده په خپلو خیالونو کې ډوبه ده، څو ورځې وروسته به پلار یمن ته روانېږي او غواړي چې دا هم ورسره لاړه شي. پلار ته یې وویل چې زه در سره ځم، څو دغه کاهنانو ته زما په اړه باندې پرېکړه وکړي. د دې خیال دی روانه ده تر څو پورې چلته ځي او دا خبره بشپړېږي، پای ته رسېږي، د روایت په اساس یې نه راخلي، د دې هند خیال یې ګڼي. دا د لیکوال یو لوی مهارت دی، ځکه چې دغه روایت ادبي ارزښت لري.
خیر، خو له دې پرته نورې خبرې هم دي. فرضاً وایي چې پلانی پریشانه سو، د پلانی په زړه کې تشویش شو، یعنی ناول لیکونکی د یو بل چا زړه ته ورداخلی شي، خو تاریخ لیکونکی دا قدرت نه لري چې د بل چا زړه ته ورداخل شي. تاریخ لیکونکی یو عیني لیدلوری لري، یعنی هغه څه چې ویني، هغه څه چې اوري، هغه څه چې لیدلی شي هغه را نقلوي. خو ناول لیکونکی وایي چې د پلانی په زړه کې دا خبره تېره سوه، یا د پلانی په زړه کې داسې یو کشمکش روان و، دی خو دا کار کوي.
بله،
د کرکټرونو اغه اندرون ته، اغه زړه ته هم داخليږي،
د کرکټر زړه ته داخليږي. خو دغه ټولنه چې کله د لیکوال مطالعه کوي، د ټولنه مثلا د غم په اړه باندې چې کله غم را مستکیږي، په عربو کې ستېریدل، عربانو بس کول، مخونه به وهل، ویختان بش کول، حتی ویختان به خرول، دا موضوع در امانسته شول. دا خود د په اړه باندې معلومات دته وشو، اوس چې یو ځکه غم را مستکیږي د څنګه باید انزور کی، پغه کې مثلا دا کار نه دی شوی، تاریخ کې نه دراغلی، سیرت کې نه دراغلی، خو دغه انزورول خو تاریخان ثابت ده چې په عربي ټولنه کې دغه سی او کلچر وو، نو هغه کلچر په اساس باندې دا پریکړه کوي او صحنه سازی کوي.
شغله شرف صفای، تاسو خپل لیکلي دي د کتاب په مقدمه کې چې په پښتو کې، په عربي کې، په نورو ژبو کې ډیر سیرتونه لوستي دي، او دغه درته ډیر ششکاره سوی دی، او ځکه مو د دې ترجمې ته هم اقدام کړی دی. په افغانستان کې په پښتو زبه هم ځینې سیرتونه په خو هم ترجمه شوی دي، چې البته تر اوسه پورې خو تر ټولو مشهور سیرت هغه د سلمان ندوی دی چې د سیرت النبی په نامه په شپږو ټوکونو کې څو څلوېښت کاله پخوا په کابل کې چاپ شوی دی، او بیا بیا هم خپور شوی دی. نو له نورو سره نه، خصوصا سیرت النبی سره چې په کابل کې مشهور دی، په افغانستان کې ډیر مشهور دی، کې له دې سره پرتله کې همدغه د محمد او ملګري یې سیرت څه توپیرونه پکې وینې په دواړو کې؟
غزنفر صاحب، په دې سیرت او هغه سیرت چې سلمان ندوی لیکلی دی او بیا پښتو ته ژباړل شوی دی، د ترمنځ څو ښکاره توپیرونه شته. اول توپیر خدا ده چې دې شک نشي سلمان ندوی ژبه هم خوږه ده، خو هغه صحنه چې عبدالحمید جودت سهار جوړوي، هغه منظر چې عبدالحمید جودت سهار جوړوي، سلمان ندوی هغه سه منظر نشي جوړولی. دومه مسله د کتاب د هغه وخت د زمانه چې فارس او روم وو، د دغه په اړه باندې کومه صحنه سازي او کوم واقعاتونه او کوم تاریخي شیان چې عبدالحمید جودت اخیستی دي، سلمان ندوی نه دراخستی. مثال په ډول د زردشت په اړه باندې، زردشت په اړه باندې عبدالحمید جودت سهار څېړنه کړې ده، تحقیق کړی دی چې دا څوک و، هغه یې په پیغمبرانو کې شمېرلی دی زردشت، د هغه دپاره بیا د نورو کتابونو په رڼا کې څېړلی دی او خپل دلیل یې هم پکې راوړی دی. خو مګر هلته بیا دا مسله نشته. دلته د ټول په همغه وخت کې د ټولو مذهبونو په اړه باندې، ټولو دینونو په اړه باندې چې د جزیر عرب نه واخله، د فارس او روم او یونانو دې ټولو کې وو، دغه ټولو دینونه یې څېړلي دي چې په کوم شکل روان و. حتی ځینو ځینو ځایونو کې چې هغه ادبي ارزښتونه لري جزئیاتو ته تمرکز شوی دی، ځینې مناظرې شوي دي د زردشتیانو د یهودیانو ترمنځ، د علماو ترمنځ، دغه تمکس شوی، جزئیات تمکس شوی. دا به د سلمان ندوی په سیرت کې نشته. درېمه مسله، د سیرت دپاره یو لمنلیک عبدالحمید جودت سهار لیکي، هغه مسائل چې هغه اختلافي مسائل دي، یا هغه مسائل چې هغه د رسول الله سلم په ژوند باندې کوم شبهات مستشرقینو ان د میلاد نواخله تر ننه پورې چې کړي دي، ځکه دا ټول د هماغه ټوک مطابق لیکوال راخستی دي، لمن لیک کې د ځوابونه ویلي دي. مګر دا د سلمان ندوی په سیرت کې دغه شی نشته. بل خپل لیکوال لیکي چې هغه واقعاتونه یا هغه پیښې چې د رسول الله سلم د شخصیت په وده کې کوم رول نه دی لوبولی، ان دا پې باوري نه دی، هغه یې نه دی راخستی، هغه نه دی راخستی، مګر سلمان ندوی بیا راخستی دي. مثال یوه بېلګه زه د لمن لیک په اړه باندې یو وړه خبره وکم. د کله چې وحی قطع کېدله، نو دلته د نسائی او حدیث دی سره دی چې ابن هشام راخستی دی، نورم راخستی دی. دغه حدیث راخستی چې رسول الله سلم نیت وکوی چې نږدې ما د غره نه ځان ګزاره چې دا وحی قطع شوه. خو ولې دا لیکوال په لمن لیک کې دا وی چې دا سوچه دروغ دی، دا حدیث نه دی، او دا چې منسوب شوی دی رسول الله ته، هر چا چې منسوب کړی دی دا ناسم دی، حتی د په روایت باندې به سند باندې جرحه کړې ده، د په هغه مفاهیمو باندې جرحه کړې ده چې دا غلط روایت دی. او یا لکه د رسول الله سلم ته چې کله دغه راځي جبرائیل راځي، و چې یو روایت داسې راځي چې مثلا هغه کتاب یې ورته راوړه، ورته ویل چې ویلوله ویلوله، دا ټول ردی. ولې سلمان ندوی بیا دا راخستی دي؟ هغه ذکر دی چې هغه خپل دلیل لري دی په دې لپاره چې دا خبره سمه نه ده، او مستشرقین هم دا وایي چې رسول الله سلم چې و لستوال لستون کې و، یو څوک لستون کې نه وي، ولې ورته وایي چې اقرا ولوله. بیا دغه څېړنه د کړې ده، خو دا ټول شیان چې کوم په څېړنه پورې تړاو لري هغه یې لمن لیک کې ځای په ځای کړي دي، یعنی ادبي ارزښت دومره ونه لري،
تحقیقي او علمي ارزښت ولري،
هغه یې ټول لمن لیک ته راوړي دي، او نور واقعي چې دي د سیرت کې ځای بس. دغه توپیرونه د دې سیرت او د سلمان ندوی سیرت ترمنځ شته.
شغله شرر صفحه سیرت لکه څنګه چې مو ویل، تر حال د تاریخ برخه ده، او د تاریخ په علم کې یو اصل دی چې یو سند یوې پیښې ته، یوې زمانې ته ډېر نږدې نو ډېر اعتبار لري. دغه سیرت چې تاسو ترجمه کړی دی او ډېر نور چې په پښتو کې ترجمه سوي دي، معمولا د شلمې پیړۍ د لیکوالو دي، او دا ډېره راوروسته زمانه ده. خو هغه سیرتونه چې د پیغمبر ژوند ته تر نورو نږدې دي، د تاریخ د علم په اساس باندې د هغو اهمیت زیات دی، ځکه چې اصل زمانې ته نږدې دي. مثلا د ابن هشام سیرت دی یا طبري، خو هغه په پښتو کې نه ترجمه کیږي، او د شلمې پیړۍ د لیکوالو ول کیږي. درسته ده، دا به خپل اهمیت لري، خو آیا هغه لا ډېر مهم نه دی؟ ژباړه لا ډېره ضروري نه ده؟
بلې غزنفر صاحب، مونږ په پښتو کې یو ستونزه هم دا درلوده چې دغه زمونږ کتابونه د عربي نه یا د اسلامي کتابونه، سیرت کتابونه، دا ډېر نه دي ژباړل شوي، او دې ته لا ډېره اړتیا ده. باید دغه دین د ټولو دی او ټول باید پرې پوه شي. نو په دې اساس باندې د یو ماخذ په صفت مانه د ابن هشام یا طبري ژباړل مهم دي چې یو ماخذ وي. خو دا چې زمونږ ټول نه دومره مخکې نه ده، پرمختللې نه ده په ټولو امورو کې، حتی په دغه امورو کې، دیني امورو کې، نو د چې کوم کتاب لیکلی دی دا د دغه ټولو سیرتونو، که هغه ابن هشام دی، که طبري دی، که نور دی، که نور دی، که نور دی تاریخي، دا ټول د یو ځل لوستي دي، او د دې په رڼا کې دا کتاب یې لیکلی. ابن هشام، طبري یا نور سیرتونه د یو ماخذ په صفت باندې ژباړل تر ټولو مهم دي چې څه پکې دي. خو هلته کله چې سیرت لیکل کیږي، په هغه کې اسرائیلیات ورګډ شوي دي، حتی داسې خبرې دي چې بیخي د دین سره ټکر کی، خو ولې راخستی دي؟ ټول راخستی دي. ضعیف روایتونه پکې شته دي، موضوعي روایتونه پکې شته چې بیخي وجود نه لري، په سیرت کې ځای په ځای شوي دي. نو دوی واز اغه رون او شفاف شیان تر اخستی دي دا نه چې د مصنف غنه د ځان لیکلي ولی زوسم په دې باندې ټینګار کوم چې دغه کتابونو ژباړل دی او ما خزف سرچینه په حساب باندې مهم کار.
تاسو یو مثال را کوي چې فکر کوي چې په دې سیرت کې چې تاسو ژباړل دی په دې اوسنی سیرت کې د اوسنی زمانې په سیرت کې هغه دقیق دی او هلته دقیق نه دی.
د مثال په ډول باندې لکه د چې څوکم څېړنه پې کړې ده د عاشر درنها د واده په اړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شوی دی پنځلس کاله راخلي، مګر ټول سیرتونه نور دي هغه بیا نهه کاله راخلي.
نو تاسو ویل چې نور ټول سیرتونه نهه کاله راخلي د عایشې بیبي د واده عمر کنه او دی پنځلس کاله راخلي، نو ټول به منی او که به دا یو منی؟
د چې کوم استدلال کړی دی د نهو په اړه باندې د خپل استدلال هم په احادیثو کړی دی، سره دې چې بخاري کې هم احادیث راغلي دي چې عشر د نهه نهه کاله نه وه. تاریخان خود ثابته کړې ده چې پنځلس کاله نه وه. تاریخ ټول کتابونه تاریخي کتابونه زیات په ده باندې ټینګار کوي. سیرت کتابونه چې کله فاطمه رضی الله عنها د عائشه رضی الله عنها پنځه کاله مشره وه او هغه وخت فاطمه رضی الله عنها وزېږېده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه جوړوله، نو د کعبې د جوړولو پر مهال د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر پنځه دېرش کاله و. چې دا د پنځه دېرش کلنۍ په وخت کې پیدا کېږي نو په اول کال د بعثت د عائشه رضی الله عنها زېږېږي. یو دوم د چې استدلال کړی دی د بخاری په بل حدیث کړی دی، هغه حدیث داسې دی چې عائشه رضی الله عنها وایي چې زه د خپلو همزولو سره ناسته وم او لوبې مو کولې، سورت قمر نازل شوی او ما سورت قمر پنځه آیاتونه زده کړي وو زده مې وو. د چې څېړنه کړې ده سورت القمر څلویښتم سورت و چې نازل شو په پنځم کال د بعثت نازل شوی دی، نو چې په پنځم کال د بعثت نازل شوی و عائشه رضی الله عنها پنځه شپږ آیات هم زده کړي نو کم تر کمه پنځه کلنۍ. بل د استدلال کړی دی کله چې سری دعوت شروع شو نو عائشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله به زموږ کور ته راته، هغه لومړي درې کاله راته، زما د پلار سره به څه خبرې کولې خو زه نه پوهېدم چې دی سره څه وایي. سری دعوت یوازې درې کاله اول دوم دریم، نو په دغه وخت کې چې عائشه رضی الله عنها شته دی او په دې ادم د بخاری حدیثونه دي، عائشه رضی الله عنها شته دی او دا خبره کوي چې دا براته نو علاقل درې کلنه خدا، نو بیا ماغه پنځلس راځي. تر دې چې ځینې روایتونه شته چې ولس کلو ته رسیږي، ولس کلنۍ کې ده، خو ولې دغه روایت چې د څېړلی دی او د پنځلس کاله عائشه رضی الله عنها ثابتوي دا په نورو سیرتونو کې نشته او داسې په لسګونو نمونې دي. دا ما یوه نمونه درته راواخیسته.
مننه،
سلامت.